نن جمعه ده د ورځې اسمبلی شپږ وشتمه د سپتمبر 18مه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. په راپورونو کې اوري د ملګرو ملتونو سر منشي وای د افغانستان کښاله چې لوی قدرتونو حل نکړای شوی ملګری ملتونو یې هم نسی حلولی. سر منشي بیا هم ژمنه وکړه
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو.
په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو له مخې کیږي؟
کورنۍ بهرني امنیت زر جرای مبرخه وا د تروریزم برخه وا د چپرزم د کمیل برخه وا هغه چې په خپله کې طالبان او غړي څوک 15 کاله حبس درلوده نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه
ده. هالند د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د پناه غوښتونکو د ناسم مدیریت له تورونو وروسته استعفا وکړه. د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلای شئ. فایل خبرونه کیږي. ملګری ملتونه وایي چې سږ کال تر شپږو لکو ډیر افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. طالبان وایي د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د فرانسې ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره پر نړیوالو ستونزو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي تر شپږو لکو او څلور دیرشو زرو ډیر افغانان سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. د ادارې د پنځمې په ورځ ویل چې دغه افغانان د سپتمبر تر 12مې پورې بې ځایه سوي چې د هغو له منځه 2,224 تنو ته مرستې رسېدلې دي. د اوچا د راپور له مخې 23,000 ډیر نور افغانان دروان 2021 میلادي کال له پایله تر اوسه پورې د طبیعي پیښو له کبله اغېزمن سوي دي. پاکستان وای دروان ملي کال په لومړی میاشت کې افغانستان ته صادرات کم سوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون پنځشنبه وویل د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته د پاکستان د تجارتي مالونو او خدماتو صادرات نږدې 40% کم سوي دي. د دغه بانک په وینا د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې یعنی جولای کې پاکستان ته د 38 میلیونه او 555 لکه ډالرو صادرات لرل. حال دا چې تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 28 میلیونو او 240 لکه ډالرو صادرات کړي وو چې دا په سلو کې 38.55 کموالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د اونۍ په پیل کې ویلي و چې بهر ته د دغه هیواد صادرات زیات سوي خو واردات یې کم سوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یوه هندي سوداګر بنسوري لال اریندي د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو پلټنې له نږدې څاري. د هند بهرنیو چارو ویان اریندام بکچی پرون پنځشنبه وویل هند په کابل کې له هغو ځایي چارواکو سره په تماس کې دی چې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي. تر اوسه کومې ډلې د بنسوري لال د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل چې اکثره هندي اتباع له افغانستان ایستل سوي خو ځینې لا هم په دې خاطر پاتې دي چې د کابل هوایي ډګر ته الوتنې ځنډیدلې دي. طالب چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي او د ویان مرستیال احمدالله وسیق دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په ټولنیزو شبکو کې د دې تاریخي کلا د نړېدو ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې بلډوزر لیدل کېږي چې د کلا دیوالونه نړوي. خو ښاغلی وسیق وایي چې د دې کار مخه نیول سوې
دا یو تاریخي کلا ده. تقریبا تر یو سلاویا کلونو پورې تاریخي قدامت لري او د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. نو بیا مشرانو پرې خبره ورسېدله او دا کار اوس منځ ودرېدی.
سره لدې چې څه باندې 40 کاله پخوا طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د بامیان د لرغونو مجسمو په ګډون د کابل موزیم ګڼ لرغونی آثار ویجاړ کړل. دا ځل تر اوسه پرې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې طالبانو دي تاریخي آثار وران کړي وي. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د تاس خبری اجنس راپور لمخه د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشی لکتن وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دوړ خو موافقه وکړه چې پابنسن او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار وکړي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل کړي. لبل خو پرون د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د پنځمه پورتس نو وخت په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیه پر مسلو او افغانستان خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس راپور لمخه د دوړو خو د خبرو په کلیدي موضوعاتو کې د افغانستان بحران په افریقا کې د تروریزم پر ضد مبارزه او د اروپایي اتحادیه مسالې شامل وي. ماکرون او میرکل د افغانستان په اړه وویل چې په اروپا او د افغانستان په ګاونډیو کې به د افغان پناه غوښتونکو د ملاتړ پر لارو چارو کار وکړي. خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه نړیوال سازمان له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړای سوې ملګری ملتونه یې هم نسی حلولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي، خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې، له ملګرو ملتونو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري اژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړیت په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزه له سلګو نظر ځواکونو کار وخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړئ چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې هوارې کړي.
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سشکال لپاره افغانستان ته د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوه د چې د امرستې طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګری ملتونه به هر کار چې په واس پوروي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو. د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوه ده چې دا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په کالنۍ غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 13 میلیونه افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې شل کاله پخوا یې درلود.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي. د طالبانو پر حکومت بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو انتقادونه کړي چې پراخ بنسټه نه دی. د نړۍ یو هیواد هم دغه حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلې. په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو لمخې کیږي؟ ترې وی میشته ډېر موده وسو چې طالبانو کابل نیولې، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغه څه وضاحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو عبدالستار سعادت دی. په دې اړه زموږ همکار ته نور وضاحت ورکړ.
پخوانی اساسی قانون اوس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. د مدني قانونو په برخه کې به مشکل نه وي، د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو. دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې پخپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده، نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی. او ډیر زر باید افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي، د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی، ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډیر زیات مدني او تجارتي او فاميلي او دا برخه نه دي. ډیر زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې موږ په یو خلاق یو او پات شو هغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوي هغه طالبان رسما بندي کړی نه دي، اما داسې ښکاری د روحي نه چې تر څو نوې قوانین تصویبیږي نو د هغه نه ډېر زیات استفاده نشي کېدلی.
طالبان له کوم قانونه کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفي له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه دی اعلان کړی، یعنی دا غزواک نه دی چې د حقوقي نظام تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطح باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي داسې ښکاري لکه هماغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده، یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی هماغه شان دی. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلي، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو د ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي، مګم دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ یې نه دی کړی.
سعادت صاحب، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشټوالی په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته، خدای او مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي. اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی، نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډیر نه دی، تجارتي قوانینو په برخه کې ځکه دا ډیر زیات قدیمي دي، پخواني دي، طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې. نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریځ موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنی دا رسې ده موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، دی البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلا سره مخامخ.
د افغانستان یو حقوق پوه عبدالستار سعادت و چې په افغانستان کې د موجوده قوانینو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرګلې.
واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې. د نړۍ قدرتونه پرته له دې چې افغانستان درکړي هلته په دولت جوړونه کې پاتې راځي. د دې مقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې تر شل کاله جګړې وروسته بیا طالبان واکمنان شوي دي. په دې جګړه کې لږ تر لږه 6500 افغان ځواکونه، تر 3000 ډیر ملکیان او 2433 امریکایي پوځیان ووشل شول. په میلیارډونو ډالر لګښت شاخه او بیا د امریکا د متحده ایالاتونو پوځیان له دې هیواد ووتل. د مقالې د لیکوال په باور چیرونکو کارپوهان او تاریخ لیکونکو دې پیښته د وی ناکامې خونړۍ پیش پسترګ ګوري، خو دوی یو مهم ټکی ته پام نه کوي. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي چې چیرته هغه کسانو ته چې له افغانستانه تیر شوي دي کتنه وکړو، څرګندېږي چې په دې سیمه کې پولي ګډوډې شوې، مختلفو خلکو دې سیمه ته پناه وړې ده، چې بیلابیل خلک او د بیلابیلو مذهبونو کسان په اوسني افغانستان کې ژوند سره کوي. په مقاله کې ولولو چې دغه د مختلفو خلکو او بدوي فرهنګ په ټاټوبي کې د بنسټونو پراختیا د امریکا د ناکامۍ یو سبب بللی شو، او همدا علت دی چې بیرته مرکزی حکومت طالبان ونیو. د مقالې لیکوال زیاتوی له تاریخي په لوه افغانستان د څو فرهنګي حوزو د وصل مرکز دی چې د امپراتوریو له ظهور او سقوط سره بدلون پکې راغلی دی. خو د دې ټاټوبې خلکو لښ تر لښه د کوچیاني زاړه کلتور په مرسته ثبات ساتلی دی چې دا ثبات د ملي هویت تر رامنځته کېدو د داسې سیمې د استقرار لپاره اغیزمن دی. امریکایي مجلې نیشن هم د افغانستان له جګړې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله په یوه مقاله کې څېړلې ده او لیکي د امریکا د ملي امنیت بنسټونه په جګړو کې د بریالیتوب لپاره شې استعدادونه نه لري، خو د خپل سیاسي واک د دفاع لپاره تکړه دي. مجله بیا لیکي د اګست په میاشت کې د افغانستان حکومت ډېر ژر ګډوډ شو. چارواکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول وتښتېدل، پوځ تسلیم شو، چې پر دې پیښو باید د امریکا چارواکي غور وکړي. د خبرونې په باور ل طالبانو پرته د یو پایدار دولت تر منځ کېدو ته طرحه لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په خونو او څلور ولسمشانو په تیرو شلو کلونو کې کار وکړ. تر 2 تریلیون ډالر ډیر لګښت پر راغی او د شاوخوا 2.5 زره امریکایي سرتیرو ژوند واخیست. نشان مجلب یلی کې د ګرانه د چپتیرو دوله سيزو کې د وژل شویو افغانانو دقیق شمیره تعین شي، خو لا اټکل سره سم شاوخوا 2.3 زره افغانان وژل شوی دي. د مجلې په باور د امریکا د دفاع وزارت له لوري د افغانستان د جګړې وار زونه د ترلاسه شویو درسونو په اړه تر سره شوې ده چې پکې روښانه شوې ده چې د افغانستان کورنۍ جګړه له هغه پیل کټون کې نه و او د بریا چانس نه و، ځکه چې متحده ایالاتونه د یو مشروع او حتی پایدار دولت تر منځ کېدو لپاره نه بشپړ توان درلود او نه هم بشپړ پوه.
د هالند د بهرنوي چارو وزیر سیګریټ کاګ استعفا وکړه. اغه لیکاګ پرون ورسره دی لدان د لاس واخیست چې د هالند د پارلمان اکثر غړي وویل چې دی باید 13 میاشتې لا پونستان د پناغښتونکو د استلو چاري سمي اداره کړي وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیه لغړی هیوادونو غوښتل چې لا افغانستان د امریکایي پوزیانو لوتلو وروسته همکاري او پنګونه زیاته کړي. تفصیل په یو راپور کې
د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه وروسته له استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثر غړي وویل چې تیر میاشتې له افغانستان د پناهښتونکو د استلو چارې سمې اداره نکړي. د اروپایي هیوادونو د بیلابیلو سیاسي خواوو استاد وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس ځواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابر او زرګونو افغانانو د لیشتولو لپاره د خوندي لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اغلی کاک په خاړه وو. د پارلمان د غړیو له څرګندونو وروسته میرمن کاک وویل ستاسو غونډې پریکړه کړې چې کابینې غیر مسؤلانه عمل کړی دی. د سیاست کړه که یې پالیسی رد شوی وي باید استعفا وکړي. د هالند پوځي الوتکو د اگست میاشتې په وروستیو دوه اونیو کې کابو 2000 سلطنه له افغانستان وېستل، خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصله هالنډیان او نامعلوم شمیر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو، رسنیو یا غیر حکومتي مؤسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی، ځکه چې نه شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپل پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پریکړه کې چې پرون پنځشنبه په ستراسبورګ کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان له لوري خبر شو راغلی چې اروپایي اتحادیه د پرسارني هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپایي پارلمان 1516 ډیر شغړیو د پریکلیکټه مثبتي شپږ دی منفي او 15 پنځه رائے ورکړي دي. په دې پریکلیکې چې اجرایی ضمانت نه لري د کابل له هوایي ډګره د خلکو د استلو لپاره د امریکا له ملاتړ پرته دغه هوایي ډګر د امنیت پټینګش کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپایي پارلمان غړیو له افغانستان څخه د وتلو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو ارخیز او په ناټو کې له خپل متحدانو سره نه هم ژغې بللای دی. په پریکړه کې د تخلیه په عملیاتو کې ګډوډي او بې نظمي د لویدیز د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوی چې دغه پارلمان په باور په لنډ مهال کې د لویدیز اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحده ایالاتونو سباندی دوی ونی وړاندی یعنی د اگست په یو دیر شمه په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسمن پای ته ورساوه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا د کابل د چټک نیولو ملامتي پر پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی اچوي. د دې په وینا ولسمشر غنی تر وخت مخکې له واک څخه لاس واخیست. تفصیل په یو راپور کې.
افغان الاصل امریکایی ډیپلومات زلمی خلیلزاد له فاینانشل ټایمز ورسپانې سره په خپل لومړی مرکه کې ولسمشر غنی د کابل سقوط لامل وباله. د امریکا دی ځانګړي استازي چې په دې ورستیو کې له طالبانو سره د یوې هوکړې په موخه مذاکرات تر سره کول دی ورسپانې ته ویلي چې د کابل سقوط څو ساعت وړاندې له طالبانو سره د دوه اونیو لپاره هوکړه کړې وه. نوموړي زیاته کړې په تیر میاشت کې له کابل د ولسمشر غنی تیښتي له طالبانو سره د ورستیو شیبو هغه هوکړه لغوه کړه چې له مخې به یې کابل د اسلام پالو لاستن لویږي او مذاکرات به د سیاسي واک لپاره ترسره کیږي. خلیلزاد فاینانشل ټایمز ته ویلي چې په دې نو خبر چې ولسمشر غنی به له کابل وځي. خلیلزاد هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د اگست پر 15مه یې له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې ارګ ته نه وځي او ویلي دي چې په دې اړه یې طالبانو ته شین څراغ نه ورکړی. د خلیلزاد په خبره چې د ولسمشر غنی تیښتې له امله امنیتي خلا رامنځته شوه او طالبان اړ شول چې کابل ته ننوځي او دا کړنه د دې لامل شوه چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او د دوهې مذاکرات پای ته ورسیږي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم د خلیلزاد وروستۍ سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې په خپل لومړي ویډیو پیغام کې ویلي وو چې د افغانانو د وینې تویدو د مخنیوي په موخه یې هیواد پریښی. نوموړي ویلي حتی د تک په وخت کې د بوټانو اغوستلو وخت نه و پیدا کړی او هغه تورونه چې ګواکې پیسې له ځانه سره وړي بې بنسټ دي.
زه مجبور له افغانستانه وایستل شوم ترڅو د خونديزۍ او د کابل د جوړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای پاکاره ځوړندېدلو مخنیوی وشي.
له بل پلوه په پاکستان کې د طالبان واکمنۍ پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف د اگست پر درویشتم ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په کابل کې د قدرت تشه له رامنځته کېدو وروسته طالبان له زلمی خلیلزاد سره تر هوکړې وروسته کابل ته ننوتل. ضعیف په دې مرکه کې ویلي چې طالبانو ژمنه کړې وه چې له سیاسي هوکړې پرته به کابل ته ننوځي خو له کابل د ولسمشر غنی ناڅاپي تګ وروسته په کابل کې د ګډوډۍ مخنیوي په موخه د غډله کابل ته ننوته.
نو هغه چې دا یو عاجل مجلس وسو په دوحه کې 5 بجو ته شاوخوا ته په دې توافق وسو چې طالبان باید کابل ته داخل شي او امنیت وساتي. نو دا شان یو حالت کې طالبان داخل شو چې نه آماده کې درلودله او نه ورته پلان درلودي.
زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د ډونالد ټرمپ لوري د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی وو. نوموړي د طالبانو مذاکراتي ټیم له مشر عبدالغنی برادر سره د 2013 کال د فبروري په 3 نیټه د سولې هوکړه لاسلیک کړه. هغه هوکړه چې له مخې 15,000 طالب بندیان له بند آزاد او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لامل شوه خو د دې مذاکراتو له پایلې وړاندې کابل د طالبانو په لاس سقوط شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندوز کې بڼوال او کروندګر وایي سږ کال دغه ولایت د انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي دي. دوی د دې زیاتوالي علت شهوا غني خو دې په دې برخه کې په کور دننه او بهر د بازار پیدا کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په یو راپور کې.
په کندوز کې یو شمیر بڼوال وایي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د تازه میوو د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده خو د سړو خونو او مارکیټ نشتوالی د خپلو محصولاتو لپاره لویه ستونزه بولي. کندوز د انګور او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي. د دغه ولایت د خانآباد ولسوالۍ اړوند د مسزویو سیمې یو بڼوال ګلاغا مسزی د پنجشنبې په ورځ د وږې په 15مه ازادۍ روډې ته وویل چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده خو بازار نه لري.
دا موسم کال خو لږه یخ نه وو، دا باران کال دور نه وو، دغه لپاره دا ګرمي ور باندې، دا ګرمي کې تا خوشاله خو هندوستان سره لا رخصي دا کابل پاکستان ته هند پورې د نرخ نست وو سو ساين فلن 2500 د خانو کې، او دغه کلای زغ دی 300 پورې 300 300 دغه شور
500 کلو نازیم الله د کندز د امام صاحب ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. نوموړی وایي د مارکیټ او سړو خونو نشتوالي له کبله خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کوي.
دا میوه ځي نور ولایت ته هم ځي، خو دا مارکیټ لږ زره په دې وختو کې لږ زره ضعیفه ده. نو زمونږ هیله دا ده چې په شرایط نور هم ښه شي او د دې مارکیټ نور هم ښه شي، نو د حاقین په دې کې تشویقیږي.
د کندز ښار اړوند چل مزار سیمې یو بڼوال محمد الله ابراهیم خیل هم ورته اندېښنه لري او وایي په 15 ځمکه کې ډول ډول د میوې ونې ښی دي او سږ کال میوې هم ډېرې نیولې دي.
ګورو که په صورت عموم سره میوجات ښه میوجات، خو متاسفانه چې مارکیټ نشته ده، مارکیټ کې هیڅ بیه نه لري، بیه نشته ده. او نه نور ولایتو ته ځي، بیه ډېره زیاته ټیټه ده، او دهقان ته دغه یو غټ لوی مشکل ده چې ځمکې بندې کړي دي.
په کندز کې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د بڼوالو او کروندګرو د میوو او نورو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امان الله وایي
دغه د کندز میوې خټکی خصوصا او هندوانې بیخي زیات ولایتو ته ځي، مثلا خوست ته ځي، کابل ته ځي، پکتیا ته ځي، لاغزر ته د میوو تجاران راځي، دلته خپله سرمایه گزاری کوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، او د خپل د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې او عواید له همدې درکه پوره کوي.
ازادي راډیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي تر شپږو لکو او څلور دیرشو زرو ډیر افغانان سږکال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان د صادرات 40% کم سوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یو هندي سوداګر بنسوریلال اریندی د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو په لټنې له نږدې څاري. طالب چارواکی وای د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړیوالو مخه نیولې ده. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پنځشنبه په ورځ ناوخته په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبرې وکړې.
دا ژوند رنگونه
نوم درتوه او داس لیکم زه
زمانو سهیل احمد او ستیو سدون کې لوګریم پیدایشم پاکستان کې سویده.
تاسو ویل چې په پېښور کې مدرس ویلای، البته مو تر څوم صرف پورې درس مخ کې وړ
تر لسم سم په پورې مونږه البته درس ویلې.
bale بیا چې کله کابل ته راغلی خپل اسناد مرو ورځان مرسي پورچا کړ
او کنسلګری لاړ ولتم تقریبا $10 تعویر کړل خپل اسناد او انسان اسناد کې برابر کړل. بیا لګینم اسناد راوړل چې پرچم راوړل دلته مو سره په خلکاشب مکتب کې ته یو لسم او دولسم دلته ویلې خو سازان خ درسونه خ هغه خلک خبرې چې موږ ورته چې په افغانستان کې درسونه نسته نه هغه درسونه موږ پورې اړه لري کوم خواري وکړو سازان موږ سره خواري کوي.
bale تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. څومره د یو کس خپل تلاش درس ویل کوشش کول د دې په ډېره پوهه کې مهم ده.
څومره که موږ توجه درس ته ورکو او لږ خپل سید موږ اقتصادي مشکلات ته روح کاغه ته لږ کم توجه ورکو هغه خواشم راضي مدینه ته که څومره درس ته موږ توجه ورکو ان شاء الله موږ به هیڅ مشکل نه لرو. که څومره کم توجه ورکو بیا پاینده کې موږ مشکلات سره راځي کله کوم وایي چې اره ماته وظیفه نه پیدا کیږي یا ماته کار نه پیدا کیږي. باید فکر هم لوړ وسیږي. څومره چې مخکې زه باید نور لارې ځان ته پیدا کړو.
bale نور زده کوونکو ته خپل تجربه نو وایي څنګه به په دې وت ونی ګوچې په کم امکاناتو سره خپل زده کړې وکړو.
کولای شو درس سره څنګه ته یو کار هم به ځان ته باید برابر
مګر خلک وایي کار نسته
نه کار نه خ ډېر دي که واړو کار ستاده ولی ځان به زحمت ته ورکو نو زه په دې نه شرمېږم ځکه زه څه وخت لپاره اوس بیکار سوم نو ما ویل چې زه بیکار سوم صحیح د مشکلات سره د قرنټین سو وظیفې کمې سولې امنیتي مشکلات سو نو ما خپله ټیکسي راوویستله او هغه باندې مې خپله ټیکسي وانی وکړه خپل زحمت او خواري هغه د جب خرچه مې پې رابچت کوم تر اوسه پورې یعنی زه موټر چلوم او په دې باندې زه خوشحاله یم فخر پرې کوم ولی زه شکر سوال نه کوم چا د لاس نه نیسم نو خپل هغه غریبي باندې شرمېږم
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي
اوسئ قربان شم خیر اوسئ ژوندي اوسئ تاسو نه مننه چې موږ سره خبرې وکړې ډېره مننه